السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپیده خبرونه مو یو ساعته ده او ری چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په مناسبت په خپله وینا کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې د ځوانانو رول وستایه. دا هم اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سید ولسوالۍ کې سوی جنایت وسلول طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. فرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. په مو کړی د ساعت مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سیاسي پروسو کې د ځوانانو لګډونه مننه وکړه. د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند امنیه پخوانی قوماندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. د امریکا د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار له افغان لوري سره د افغانستان پر امنیت او اداري اصلاحاتو خبرې کړې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ملکي وګړي نه دي وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سیاسي پروسو کې د ځوانانو لګډونه مننه وکړه. ښاغلی غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په ارک کې له یو شمېر ځوانانو سره وکتل او هغوی ته یې وویل:
زه لومړی له تاسو نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ. که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسو ولسمشر نه وم.
ملګری ملتونه د اگست میاشتې په 12مه نیټه هر کال د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځي. سش کال د ځوانانو ورځ د سولې په ټینګښت او د بحرانونو په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه په خبرو لمانځل کیږي. د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی. نوموړی د عدلي او قضایي مرکز له لوري له دندې د ناوړه استفادې او له زندانه د دوو پولیسو د خلاصولو په جرم په دغه درې کلن بند محکوم شوی دی. او دغه عدلي او قضایي مرکز ویلي چې هغه په اداري فساد کې لاس درلود. د عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې مشر شیرقا منیب نن وویل:
موږ درنو جرمونو ته د رسیدنې د ځانګړې لومړنۍ محکمې د قضایي ریاست غړو د نن ورځې پالنی غونډه کې د دواړو خواوو په موجودیت د رایو په اتفاق تا عبدالرحمن سرجنګ د جزا د قانون د 165 مادې له مخې له خپل وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په درې کاله تنفیذي بند محکوم په مجازاتو کړې.
د هلمند امنیه پخوانی قومندان پر ځان لګیدلی تورونه بیا بنسټ بللی دي. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر له افغان لوري سره د افغانستان په حکومت کې له اداري فساد سره پر مبارزه شي حکومتداري د چارو په شمول مدیریت او په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت له شورا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی مکماستر پرون د خپل هیواد د ملکي او پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین د پنجشنبې لخپل لوري د افغانستان د بری ستراتیژي اعلان کړه. مکین وړاندیز وکړ چې امریکا باید د افغانستان له حکومت سره خپل اقتصادي او پوځي مرستې په هغه هیواد کې له اداري اصلاحاتو، له اداري فساد سره پر مبارزه، د قانون پر حاکمیت او په افغانستان کې د مالی شفافیت په ارتباط له پرمختګ سره وتړي. په فاریاب کې پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله دیار لستنه وژل شوی دی. د فاریاب د ولایتي شورا غړي عبدالاحد ایلبیک د جرمني خبري اژانس نن وویل چې پېښه پرون ماپښین د هغه ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده. د ایلبیک په وینا په دې پېښه کې لس ماشومان او دوه ښځې وژل شوی دي. د دولت آباد ولسوالۍ د پولیسو مشر نعمت الله طوفان د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د یوې کورنۍ و غړي په دغه حمله کې وژل شوی دي. دا نه څرګنده چې د هاوان مرمۍ د طالبانو له لوري وشتل شوی که حکومتي ځواکونو دا کار کړی. خو ویل کېږي چې په سیمه کې جګړه روانه وه. د دولت آباد ولسوالۍ د پولیسو مشر ویلي چې په پېښه کې درې تنه زخمیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په وروستۍ هوایي حمله کې ملکي وګړي نه دي وژل شوي. پوځ په هسکه مینه کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر رد کړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند په پورټمن پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې وسلوالو په یو موټر کې وسلې بارولې. امریکایي ځواکونو هغوی څارل او هوایي حمله یې ورباندې وکړه. د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا له جمهور رئیس غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجود کړکېچ لا زیاته ولای سي. دا خبر نن سهار ته چین دولتي خبري اژانس خبر کړی دی. سپین ماڼۍ هم نن یوه اعلامیه خپره کړه او پر شمالي کوریا یې غږ وکړ چې له تحریک امیز کارونو او شدیدو خبرو ته ډډه وکړي. د هند شمالي ایالت اتر پردیش په وروختون کې لږ تر لږه دیرش ماشومان مړه سوي دي. هندي چارواکو د دې مسلې په اړه څېړنه پیل کړې. دا ماشومان پرون اوړمه ورځ د اتر پردیش ایالت د ګورکپور په ښار کې د بابا راګف داس طبي کالج کې مړه شوي دي. دا پیښه د کوچنیانو د ناروغیو او د مننجیت د مریضانو په وارد کې سوې ده. په سیمه کې یو لوړ رتبه چارواکي راجیو روټیلا نن خبري اژانسونو ته ویلي چې دا ماشومان د اکسیجن د کموالي له امله مړه شوي دي. د هغه ویلي چې یوې شخصي کمپنۍ له دې امله چې روغتون یې پیسې نه وي ورکړي د روغتون د اکسیجن د ګاز د سلندرونو له اورډه کولو ډډه کړې وه، خو وروسته هغه خپله دا خبره بیرته اخیستې ده او دا معلومات یې رد کړي دي. او په سوریه کې د سپینې خولۍ ټولنه د ټولنې د اووه تنه غړي وژل سوي دي. دا کسان نن د سوریه په شمال لویدیځ کې د سرمین په ښار کې د دغې ټولنې پر مرکز په حمله کې وژل سوي. د دې ټولنې په خبر پاڼه کې ویل سوي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په سرمین کې د دوی پر مرکز حمله وکړه او اووه تنه ملکي رضاکاران یې ورووژل. دا نه ده څرګنده چې حملې سیاسي اړخ درلود که جنایي پیښه وه. د سپینې خولۍ ټولنه له 2014 میلادي کال راهیسې په سوریه کې فعالیت لري او اصلي کار یې د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې له خلکو سره بیړنۍ مرستې دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه چې ځوانان شزی او بی وزل کسان له ثبات څخه برخمن نسی افغانستان نه با ثباته کیږي.
دلته مې ویلی و چې اداره ځواني کې دومره هم توقع نه درلوده چې دومره ځوان نسی.
ولسمشر دغه څرګندونې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دا هم ورته چې د ځوانانو یو بهیر مشر وای تر اوسه ځوانانو ته سوي کارونه کافي نه دي.
خپل حکومتونو لا تر اوسه پورې داسې انکار نه دی کړی چې څنګه کولی شي د جنګ لیکې څخه ځوانان راوګرځي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سیاد ولسوالۍ کې سوی جنایت وسلولو طالبانو د داعش په ملتیا ترسره کړی. عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو سرجنګ قانع نه دی.
ما بارک عدالت وشو وبشي کوونه شو بیا به تنیس تلاړ شو تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیز پروګرامونه د همدې خپرونې په دویمې نیمایي کې اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه چې ځوانان شزی او بیوزل کسان له ثبات څخه برخمن نسی افغانستان با ثبات کیږي نه. شغلی غنی چې نن یې په ار کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوي غونډې ته څرګندونې کولې ټینګور کړ چې حکومت یې ځوانانو ته ډیره پاملرنه کړې ده. د پخپلو خبرو کې د اداري فساد او تروریستي ډلو په وړاندې د ځوانانو رول مهم وباله. ویل چې په سیاسي برخه کې د ځوانانو ونډې اخیستو نتیجه ورکړې ده. یوسف خان زادران او نور تفصیل.
افغان ولسمشر د هیواد تر ټولو پراخ قشر یا ځوانانو ته په وینا کې وویل چې دوی کولی شي تروریستي ډلې او فساد له منځه یوسي او د کومې ډلې یا کسان لخوا باید استعمال نشي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته په لوړو چوکیو کې د پام وړ ونډه ورکړې ده. ښاغلي غنی په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې ځوانان ښځې او بېوزله هوساینه او ثبات ته ونه رسېږي افغانستان به له ستونزو تیریږي.
ته یو پیام لرم، دا ملت هغه ملت نه ده چې غازی امان الله خان اون شاله. دلته مې ویلی و چې اداره ځوانی کې دومره هم توقع نه درلوده چې دومره به ځوان هستی. و د اینجا تنها سن جوان کار نیست. از اوتکی صف تشکر میکنم که موضوع را خاصتن تاکید کردن که فکر جوان بکار است و تعود جوان بکار است.
خغلی غنی تینگار وکر چه پیدارو که زوان فکر تارتیا ده، خل بد مرغد زین و زوانان و گمار نبیاد فساد لامل شویده. دل دی عمل چه دا موارد لاتر عدلی چار لاندی دی ده چان نوم موانخیست. پا کابل که ده ملگرو ملتونو ده دفتر ده مسئولینو ده معلومات و لمخی افغانستان ده زوانانو ده نفس ده دیروالی لارخه ده نرده دویم هیواد ده. خود افغان زوانانو پر ولاندی بیاد بیکاری بیسی واده نامنه یو مخدره موادو وصلوالون خطو کرنیو تاوتری خوالو پا چیر ستر خندونه هم تل د انتقاد په ډول یاد شوې دي. افغان حکومت د ځوانانو ستونزې اورېدو او دوی ته د درناوي په خاطر هر کال د اگست د میاشتې 12مه نیټه چې د ځوانانو نړیواله ورځ ده انمانځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په ارګ کې جوړ شوې دي غونډې ته وویل ځوانان په هر هیواد کې اصلي پریکړه کوونکي دي. د دب خبر هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې خپل قانوني سن ته نه و رسیدلي په راتلونکو انتخاباتو کې به د رایې ورکونې فرصت ترلاسه کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات دې غونډې ته وویل په حکومتي کچا د ځوانانو د ونډې وراخوا په ټولنیز ژوند کې هم د ځوانانو ونډه ضروري ده.
د ځوانانو چارو معینیت له خپل نورو مدني ټولنو سره په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ځوانانو پارلمان جوړ کړي. د دې تر څنګ موږ په هر ولایت کې د ځوانو رضاکارو فدراسیون جوړ کړی دی. همداشان موږ د ځوانانو څرندوی جوړ کړه. موږ د ځوانو متخصصینو شورا هم جوړ کړی ده. همداشان د ځوانانو ملي شبکه او د خلاق جوانان
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون هم د ځوانانو د ورځې په مناسبت د سولې په ترویج او ټینګښت کې د غې غونډې ته په وینا کې د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د ځوانانو استازو بیا په دې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په حکومت د سولې په پروسه او نورو برخو کې د پام وړ برخه ورکړي او په دې توګه د فعالیت زمینه ورته پراخه کړي.
عمردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې ځوانان ښځې او بېوزلي کسان له ثبات څخه برخمن نسي افغانستان نه باثباته کېږي. نن شنبه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. ملګري ملتونه سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ د ځوانان سوله کوي په نوم لمانځي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په ارګ کې په خپله وینا کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایلې. په کابل کې مې د ځوانانو د مدني بهیر له شر غورځنګ سیال څخه پښتنه وکړه د یو ځوان په حیث د محل په افغانستان کې لکومو جدي مسایل سره مخامخ دی.
پښتونه کې ځوان تقریبا د ټولنې اویا سلنه برابر وي. متاسفانه چې تر اوسه پورې ځوان ته هغه څه مسؤلیتونه چې دي کم صلاحیتونه چې دي تر اوسه پورې حکومتونو د وخت حکومتونو نه دي ورکړي، که هم تیر حکومت او یا هم د اوسنۍ حکومت نه. دوی سل دپاره دغسې د ځوانانو د نمایشي ورځو په نمانځره باندې د ځوانانو غولونې دپاره ځینې غونډې دایره یې غونډې جوړوي او بیا ځوانانو ته وعدې ورکوي، اما عملي جنبه بیا اصلا نه وي ورته.
بل الکلون راهیسې په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جګړې په دوړو لور یو کې تر ډیره ځوانان وجل کیږي. د دې مشکل د حل لپاره اقدامات سوي کڅوي تاسو دغه اقدامات کافي ګڼي؟
خپل حکومتونو لا تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی کړی چې څنګه کولای شي د جنگ لیکو څخه ځوانان راوګرځي، بلکې دوی زمینه برابره کړې ده چې تر څو پورې ځوانان د جنگ لیکو ته ورشي. ځوانانو ته کارموندنه نشته، ځوانانو ته د اشتغال دپاره زمینه نه مساعدېږي. ځوانان مجبور مکلف دي یا لا چې په ملي اردو کې ځان تنظیم کړي یا دا چې لا چې د طالب په لیکو کې ځان تنظیم کړي. تر څو پورې یو لس زره افغانۍ یا 15,000 افغانۍ دوی ته دغه د معاش په توګه ورکړل شي. ځوانان تاسو پوهېږي چې هغوی خونګر مدي او ډیره وخت د جنگ په لیکو کې دوی له استفاده کوي. نو هغه چې دوی د جنگ په لومړي لیکو کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي.
بله سیال صاحب، تاسو دغه مشکلات تاسو دغه ستونزې چې یاد کړې جدي ستونزې په افغانستان کې چې وسم پای نه دی موندلې، دغه ستونزې تاسو له افغان حکومت یا له اړوندو مراجعو سره شریک کړي دي؟
څو واره حتی ولسمشر ته موږ ځینې طرحې وړاندې کړي د ځوانانو د یووالي په خاطر، ځوانانو ته د سولې په برخه کې د کارموندنې په خاطر، همدارنګه په خپل ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې او د ځوانانو د عامه پوهاوي په لوړوي په خاطر باندې. تر څو پورې ځوان د جنگ نه مخ راوګرځي، ځوان راشي په خپل ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي. په دې برخه کې مو د جمهور د طرحې وړاندې کړي، همدارنګه هغه څوک چې ولسمشر راته د ځوانانو د مهم دی د ځوانانو د مسؤل په توګه راټاکلی ده. خو متاسفانه چې لکه څنګه چې ولسمشر د توقعات لوړی د ځوانانو او بیرته عمل نه کېږي، عین شکل باندې دغه څوک چې د مهم په توګه موږ سره معرفي شوی دا هم په هره غونډه کې ودرېږي د ځوانانو توقعاتو د لوړېدو نه، بل دا هیڅ عملي لاسته راوړنه نه لري.
په کابل کې د ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال و چې په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو خبرې کولې. نن شنبه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ځوانانو او نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ځوانان له بېلابېلو ستونزو شکایتونه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې ځوانان ښځې او بېوزلي کسان له ثبات څخه برخمن نسي افغانستان ته سوله نه راځي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین وایي سږ کال د ځوانانو ورځ د ځوانانو او سولې تر نامه لاندې منځي او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به لا منظم پروګرامونه ولري. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو.
نوم فیصل ده ځوانانو په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دي. د افغانستان ځوانان خو خراتلون کوي لري چې افغانستان کې د ځوانان بل ځای ته کډوال نشي، مثلا د جرمني ته ځي، په د نور اروپا ته ځي، د سیندونو کې په د بحرونو کې ډېر ځوانان غرق شو. دا باید داسې ونشي نور، ځکه چې افغانستان د ځوانانو کور دی، راتلونکی د ځوانان دي. باید دلته افغانستان کې ځوانانو ته زمینه مساعده شي چې کار وکړه او د خپل ژوند نور سره ته ورسي.
زما نوم فرهاد ده، زه خپله پنځه حقوق نه خلاص وایم او زما خپله تقریبا یو کال کې پامتونه فارغ شوم. نو تقریبا نه کارسته نه بلسته، نو همدغه تمام ورځ ګرځو. که دا امنیت یو کاري هیڅوک خارجته هم بلار نیسي، امنیت هم برای سي او جنګ هم مني هغه هم مني، نو کار نسته هغه نسته او خلک بې له هغه نه ځي خارجته.
زمان مقدر ده، زخپل پیام طول جوانان ده تا وایم لمره جوانان ده خپل تحصیل بانده او مکتب درس بانده دیر توجه و کی او دوی ده مخالفینو بفریب بانده اغا دیر توجه و احمیت دوی تبار نکی. دیل پارا چه دوی وطن فرض ده چه دوی پخپل وطن بانده خلق بانده کار و کی.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه وچې په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو خبري کولی تاسو ازادي رادیو ته ورجیست. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وي په سید ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. د دې کمیسون ویاند د ازادي رادیو ته ویل چې موندل سوي شواهد او مدارک څرګندوي چې د وژل سوو کسانو شمیر تر 500 اوړي او اته شپېتو کسانو ته رسیږي، چې په هغوی کې 15 ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. نور حال د
که څه هم وسلوالو طالبانو په امیر سولنګ کې د ملکیانو په وژنه کې لاس لرل په تکرار سره رد کړي، خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د امیر سولنګ جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سید ولسوالۍ په امیر سولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو داعش ډلې ملکیان په نښه کړي چې د نړیوالې جزایي محکمې د کړنلارې له مخې دا یو جنګي جنایت دی.
طالبان جمع داعش پرو سره په دې کلی باندې برید کړی او نتیجه همداده چې خلک متضرر شوي دي او داعش هم طالبان نړیواله جزایی محکمې هغه اساسنامې پر اساس باندې دا یو جنګي جنایت دی چې ترسره کیږي.
ښاغلی صدیقي وایي حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او خلک په هیڅ ځای کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د موندلو له مخې د زمري د میاشتې په 13 نیټه پنجشنبه ماښام وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا د سریپول ولایت د سید ولسوالۍ په میر سولنګ سیمه حمله وکړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دوو شپو ورځو جګړې وروسته میر سولنګ سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوسته او د خلکو په وژنې لاس پورې کړ چې له 500 تر 600 پورې کسان پکې ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د دوی د معلوماتو له مخې د دې حملې له کبله 401 کورنۍ هم له یادې سیمې بې ځایه شوې او د سریپول ولایت مرکز او نورو کلیو ته کوچېدلي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون لخوا رسنیو ته درلګل شوې خبر پاڼې له مخې په میر سولنګ کې د حملې مشري د طالبانو سیمه ییز قومندان مولا نادر او د داعش ډلې قومندان غزنفر کوله. بلخوا د سریپول د والی ویان ذبیح الله منی ازادي راډیو ته ویلي چې په میر سولنګ کې غالبا د فرقې تعصب له مخې لسګونه کسان چې د کلي مشران ښځې او ماشومان پکې دی وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت کاسه هم د میر سولنګ او په ورته نورو پیښو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې د میر سولنګ د پیښې په تړاو د دوی څېړنې روانې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
کومې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعال دي د شلونو زیات دي چې یو داغونه داعش دی او طالبان دي. د په دې ټولو جنایتو کې دوی شامل دي، لاس لري او نورم توریستی دلی چې په افغانستان کې فعال دي د طالبانو د نامنه په استفادې سره دلته فعال دي. که چیرې طالبان ورته زمینه برابره نه کړي، زمینه ورته مساعد نه کړي، نو نورې توریستی ډلې هم دلته فعالیت نشي کولی.
په سریپول کې روان کال نامنی زیاته شوې او ځینې ولسوالۍ په سوځلې د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي چې بیا بیرته افغان ځواکونو خپلې کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د میر سولنګ سیمې د نیولو لپاره هم د دوی عملیات په بری سره روان دي او وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات هم اړولي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی په سید ولسوالۍ کې سبې جنایت وسلول طالبانو د داعش ټلې په ملتیا تر سره کړی دی. دفاع وزارت که هم د میرزا اولنګ په پیښه کې د طالبانو او نورو وسلولو ډلو لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ په 3 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د دغه لوړ پوړي امنیتي چارواکي علني محکمه نن په کابل کې جوړه سوه، خو عبدالرحمن سرجنګ د ځان په اړه سوې پرېکړه غیر عادلانه بولي. حدیث پردیس له کابل.
تو اسامی عبدالرحمن سرجنگ ولد اجمیر طبق ماده 156 قانون جنایی
دو هلمند پخوانی امنی قمندان عبدالرحمن سرجنگ د ځان پاړه د محکمه پریکړه غیر عادلانه او ناسمه بولی. نوموړی د عدلی او قضایي مرکز لوري له دند څخه د ناوړه استفاده او له بنده د هغو دوه پولیس سرتیرو د خلاصون په جرم په بند محکوم شو چې په فساد کې ښکیل وو. د عدلی او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمه مشر شیراقا منیب د شنبه په ورځ د موظف څارنوال مدافع وکیل او خپل د عبدالرحمن سرجنګ له څرګندونو وروسته پریکړه داسې اعلان کړه:
ما یو ته قضایی ریاست محکمه ابتدایی اختصاصي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري در جلسه قضایی علني به اتفاق آرا به حضور
موږ در نو جرمونو ته رسیدنې د سنگړې لومړنۍ محکمه د قضایی ریاست غړو د نن ورځې پالني غونډه کې د دواړو خواو په موجودیت د رایو په اتفاق د عبدالرحمن سرجنګ د اجمیر سوی د جزاد قانون د 155 ماده لمخې له خپل وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په 3 کاله تنفیذي بند محکوم په مجازات وکړي.
عبدالرحمن سرجنګ 2 کاله وړاندې په هلمند کې د 15 میاشتو لپاره د هلمند د امنیه قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده. پر ښاغلي سرجنګ دغه شان دا تور دی چې د بې کفایتۍ له امله یې په هلمند کې یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو په لاس سقوط شوي هم دي. موظف څارنوال مجیب الرحمن ادیب چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان پر وړاندې دوسیه ترتیب کړې وایي سرجنګ د هلمند په مهمو امنیتي پوستونو کې خپل کسان ګمارلي وو او ناقانونه کړنې کولې. له دې ټولو سره سره عبدالرحمن سرجنګ بیا پر ځان لګېدلې ټول تورونه بې بنسټه بولي. نوموړي د محکمې له پریکړې وروسته وویل چې دی د مافیایي کړیو چې د ولسي جرګې ځینې غړي هم پکې شامل دي د دسیسې ښکار شوی دی.
زه استناد خواهی غواړم هلته زما هلته هم کلمه باره کې عدالت وسو وبه شي که ونه شو بیا به تنیس ته لاړ شو تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
سرجنګ وایي په هلمند کې مافیایي کړۍ خورا په زور کې دي او هر څوک چې پر وړاندې ودرېږي برخلیک به یې د ده په څیر وي. د هلمند د پخواني امنیه قمندان مدافع وکیل وایي د موکل په اړه د محکمې پریکړه به پر نورو هغه امنیتي ځواکونو او چارواکو هم ناوړه اغېز وکړي چې غواړي د مافیایي ډلو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د اوبو او بریښنا وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو 3 میاشتو د کابل په لندر سیمه کې د شاتوت د اوبو بند د رغونې چارې پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اوبو او بریښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډیره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوي او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیلمند دی چې د دغه بند جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیلمند یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامه لمخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلنه او لویه پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تل یې په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو 3 میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې یې مخکې شوي وې.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار آسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبو او له 2 څخه تر 15 میگاواټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونو کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې 6 میاشتې مخکې یو ایراني شرکت ته سپارل شوي وې. د یادونې ده چې د کابل اوسیدونکي به د روان کال تر راتلونکو 6 میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې اویا متر لوړوالی لري 1.2 میګاټه برېښنا به تولید کابو 15,000 هکتار ځمکه به خړوبه او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متره مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي، په دې شرط چې ژر او ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو او برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4,000 هکتاره کرنیزې ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی، او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزمیر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د بیا رغونې بل راپور دا دی چې په کونړ کې د اوبو لګونې څو پروژې بشپړې سوي دي. تفصیل د رحوله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د دوو سیندونو په کې د پریمانه اوبو د شتون سربیره بیا هم د سیندونو دواړو خواو ته په زرګونه هکتاره شاړې ځمکې پرتې دي، او تل د باران د اوبو په تمه پرې سپیره بادونه لګیږي. اوس د سیند اوبو کنټرول او ترې د وړو ویالو ویستلو هڅې روانې دي، او د همدې هڅو نتیجه ده چې د سرکانو ولسوالۍ کې د یو سربند استنادي دیوال او یو ویالې چارې بشپړې شوې. په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته د بشپړو شو پروژو د اهمیت او ځانګړتیاو په اړه وویل.
دغه پروژه به نوې تقریبا 2,500 تجربه ځمکه د خړوب لاندې یو سربند جوړ شوی دی، او ورسره د سیم د مهارولو یاد
صافی وویل هڅه کوي چې د سیند دواړو خواو ته نور استنادي دیوالونه، سربندونه او ویلې ورغوي څو د سیند له ضرر څخه د کونړ کلي کورونه او ځمکې وژغورل شي، او د کانالونو ویستلو سره شاړې ځمکې خړوب شي. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر د تکمیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا کوم سرپنچ زموږ لپاره جوړ شوی دی، موږ دې نه ډېر خوښ یو، ډېر راضي یو، او ان شاء الله زموږ سبزیجات او نور غلې دانې هغه کې موږ سره ډېر دغه کې کومک کوي، او ان شاء الله زموږ حاصلات به یو بد وشي یو بد ری به ځکه مخکې موږ ډېرې خالي زرې کړې، فارګار موږ کولی 2-3 میاشتې د سکواټرې ګرځولې. مخکې به زموږ حاصلات د اوبو دغه مځینې وخت کې به اوبه بېخي کمی وی، ځینې وخت به ډېرې وی، ځینې وخت به د اوبو تاثیر لاندې وي، ځکه څنګه به ډېر شو اوس د اوبو مهار شوي دي، موږ ډېر خوشحاله یو.
خلک وایي باید د کونړ سیند کنټرول او له دغو پریمانه اوبو د ګټې خستنې د پاره له سیند څخه لوی کانالونه وویستل شي، او همداراز باید پرې برېښنا بندونه جوړ شي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي روان کال د پاره یوازې د زراعت د برخې د ودې په خاطر له 100 میلیونو زیاتې افغانۍ منظوري شوي، او ډېرې به یې په کانالونو ولګول شي.
په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته د زرګونو ډالرو په ارزښت جریمه ورکول کیږي. دا چې ولې او څنګه، منلی بشیر براتو وایي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست 15 په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 85,000 ډالره جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنی لرې کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړه ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنی له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی و چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ شار چارواکو د اگست په اتمه د دې پریکړې په اړه رائے ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ شار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسي اغوستلی. د څارنوال مرستیال مانت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوي پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنې په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیسې لخوا کېږي چې سړی به یې نه ویني.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلالزی څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سیاسي پروسو کې د ځوانانو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلی غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې یو شمېر ځوانانو ته وویل که تاسو په انتخاباتو کې برخه نه وای اخیستي زه به نن ستاسې ولسمشر نه وای. د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. هغه د عدلي او قضایي مرکز له لوري له دندې د ناوړه استفادې او له بنده د دوو پولیسو د خلاصولو په جرم په بند محکوم شوی دی. رپورټونه وایي چې دوه پولیس چې په اداري فساد کې ښکېل وو هغه خوشي کړی دي، خو د امنیه قومند د هلمند پخواني امنیه قومندان پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او بیا اساسه بللي. د امریکا د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر د افغان لوري سره د افغانستان په حکومت کې له اداري فساد سره پر مبارزه پر شی حکومتداري د چارو پر ښه مدیریت او په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا خبرې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي مکماستر پرون د خپل هیواد د ملکي او پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا پوځ وایي د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې په وروستۍ هوایي حمله کې ملکي وګړي نه دي وژل شوي. پوځ په هسکمینه ولسوالۍ کې د شپاړس ملکي وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ د امریکا له جمهور رئیس غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو دې ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجود کړکېچ لا زیاتول شي. دا خبر نن سهار د چین دولتي رسنیو خبر کړی دی. سپین ماڼۍ هم نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمالي کوریا دې له تحریکامیزه کارونو او له شدیدو خبرو ډډه وکړي. په سوریه کې د سپینې خولې ټولنې د ژغورنې ډلې اوه غړي نن ووژل شو. دا کسان نن د سوریه په شمال لویدیځ کې د سرمین په ښار کې د سپینې خولې ټولنې پر مرکز په حمله کې وژل شوي دي. دا لانه د څرګنده سوي چې د حملې سیاسي اړخ درلود که یوه جنایي پېښه وه. او د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې په یوه روغتون کې لږ تر لږه دېرش تنه ماشومان مړه شوي دي. هندي چارواکو ویلي چې د مسلې په اړه څېړنه کوي. دا پېښه د اتر پردیش ایالت د ګورکپور ښار په بابارا گفداس طبي کالج کې شوې ده. د هندي چارواکو په وینا داسې ویل کېږي چې د روغتون د اکسیجن ګاز خلاص شوی و.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې مو یو دا خبر درلود چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کړی څو له داسې کلمو او اعمالو ډډه وکړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت چې لا د مخه ترینګلی دی نور هم خراب کړي. وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی سي. خو اوس مرزی احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د جودو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي ډېر ژر د دغې رشتې په سیالۍ کې په بوداپست کې ګډون کوي. د افغانستان د جودو فدراسیون سکرتر جنرال زبیولا نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه یوه ښځینه او یو نارینه لوبغاړی او یو پلاوی ګډون کوي. د بوداپست د جودو په نړیوالو سیالۍ کې د شاوخوا 500 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د اګست په 25مه په بوداپست کې پیلېږي او د سپتمبر تر لومړۍ نیټې دوام کوي. د کونړ د سولې پونوم د کرکټ په سیالۍ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون لوبډلې اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالۍ په پایلوبه کې پرون د کونړ سید جمال الدین افغان د پوهنتون کرکټ لوبډلې او باز کرکټ لوبډلې ترمنځ لوبه وشوه. د سید جمال الدین افغان پوهنتون لوبډلې د باز کرکټ لوبډلې ته په 24 منډو ماته ورکړه او د یادو سیالۍ اتل ولی وګټله. په کونړ کې د 110 لوبډلو ترمنځ د سولې سر لیک لاندې جوړې شوې سیالۍ چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. او د اروپا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیره شپه آرسنال څلور د یو پر وړاندې لستر سیټي ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه د افغانستان پر وخت د شپې 11:15 د انګلستان د اماراتو په استډیوم کې پیل شوه. د اروپا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې آرسنال له استوک سیټي سره لوبه وکړي. د سپورتي خبرونو پای.
د چین ولسمشر پر خپل امریکایي سیال غږ کړی څو له داسې کلمو او اعمالو ډډه وکړي چې د کوریا په ټاپو وزمې کې وضعیت لا خرابوي. چینایي رسنۍ وایي چې دا خبره د چین ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. نور جزئیات د اجمل ان په رپورت کې.
د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ نن په یوه اعلامیه کې ویل شمالي کوریا د پاروونکي چلند پای ته ورسوي او دا چې پر پینګیانګ د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات خواته یو مهم او ضروري ګام دی. سپینې ماڼۍ همدارنګه وایي چې ولسمشر ټرمپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ خپل هغه ژمنه تکرار کړې چې د کوریا ټاپو وزمه به له اتومي وسلو پاکوي. ولسمشر ټرمپ پر چین ټینګار کړی چې پر شمالي کوریا د اتومي وسلو د جوړولو د پروګرام د بندولو لپاره نور فشار هم راوړي. چین د شمالي کوریا لوی اقتصادي شریک او د مرستې سرچینه ده. خو دوی نشي کولای چې پینګیانګ د خپل اتومي پروګرام پای ته رسولو ته اړ کړي. د چین او امریکا ولسمشران وروسته له هغې د کوریا د ټاپو وزمې پر وضعیت ټلیفوني خبرې کوي چې تېره اونۍ د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ پرله پسې یو بل ته خبرداری او ګواښونه وشول. شمالي کوریا ګواښ وکړ چې د امریکا پر ګوام ټاپو د توغندیو د برید پر پلان غور کوي، چیرې چې د امریکا یوه مهمه پوځي اډه ده. د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ بیا خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي انتخاب چمتو دی. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل، پوځي هواری اوس په بشپړه توګه پر ځای ده. هیله ده چې شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون به بله لاره انتخاب کړي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه د ده وروستي خبرداری په اړه په یوه خبري غونډه کې وپوښتل شول، نوموړي وویل، زه هیله لرم چې د شمالي کوریا چارواکي د هغه څه په وزن چې زه یې وایم په بشپړه توګه پوه شي. نوموړي په نیو جرسی کې وویل، که چیرې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د ګوام یا د امریکا د خاورې د بلې هرې سیمې او د امریکا د متحدانو پر ضد کوم څه وکړي، نوموړی به پرې رښتیا پښیمانه شي او زر به پرې پښیمانه شي. د جمعې په ورځ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له ډلې سره تر لیدنې وروسته ولسمشر ټرمپ وویل، جنوبي کوریا او جاپان چې په سیمه کې د امریکا متحدان دي او د شمالي کوریا له مستقیم ګواښ سره مخ دي، د ده له پالیسۍ خوشحاله دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په شمالي کوریا کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو د سولهییز هواري لپاره هیله منی له لاسه نه ده ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي، د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا په وړاندې چمتو دي، خو خبرداری ورکړ چې جګړه به یو ستر ناورین وي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صد د دیونی په خبرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ورځ تر بلې په یو ستونزه بدلیږي. دا چې په دې ډله په روان کال کې افغان او بهرنۍ ځواکونو څومره حملې کړي او اوس په دې هیواد کې د دې ډلې شمیر اسو تنو ته رسیږي، د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د روسي مالی او پوځي همکاري سده او په دې اړه اسناد شته کنه، هغه پوښتنې دي چې په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د اما اړیکو له مسؤل او ویان ویلیام سیلوین سره په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن مطرح کړي دي چې پښتو ژباړې زه اکرام الله اکرام او رحمت افغان تاسو ته وړاندې کوو.
Thank you very much, sir, for coming to the Azadi Studios.
ډیر زیاته مننه لدی چې په کابل کې د ازادي رادیو سټډیو ترالې. غواړم مرکا په افغانستان کې لدایش پیل کړو. اساس په نظر د دایش اوسنې موقف څنګه ارزوي؟
Position of ISIS activities in Afghanistan.
Currently our assessment is that there remain about 1,000 ISIS fighters in Afghanistan,
Mukhim Badiyat, Lodi, Hagada, Chibadwazar, Pindalasan, Ladikal, Kedadushmir, there is a Rotanota, Ratit Savai, Pudafishar, Nata, Hagapadi Dalija, Yada Dala, the Hagwa, the Hulkula, Pasha, on them until we
remove them as a threat to the people of Afghanistan.
Yeah, thank you very much. If you can't say that since the beginning of this new
the 2018 miladi kal la pila trosa par daish dali su hawai hamli shwi aw natija is
the impact of these attacks against ISIS.
Well, certainly the impact
of
Hawaii
hamlo sakal ta natija darloda mon puzangdi mawaridu ki Hawaii hamle wakde che to July 2018 ki pa hamla ki da dashtali Amir Abu Said wajal so de April pusal mishtamay mon pukhwanay Amir ham waje sak sang che general Nicholson wai kala che dui nawi Amir marif kawi haq ba ham fayda aw bay wajnu ta ha fashar de che mo gwalu pudaish walaru rogi de simi aw nali aw de hewat khalko ta yow gwaqte aw gi ham da fal de dridu parwan de jang
forces to stop them.
You said an Afghan official also emphasized that
whatever the sal ki da daish dali par wan da afghan aw gus natar mamuriyat da zawakun wa amaliyat badali gane che russia war sara mawafiqana da da russia wal smashar an khabardari war kade che ka khinat war nakul shi fauzi iqdam ba hum tar sara
continue
apde rasta se jawab sar
russia has to be involved in military action against ISIS in Afghanistan. What do you say about the dear comment?
Certainly we believe that
زمون باور ده ده چې د داعش پر وړاندې کې بریا ولرو او د مور کو د روسیې د داعش ګوند دیواز طالبان د داعش پر وړاندې جګړه کوي کامل نه درست او حقیقت نه لري کله چې روسیه وایي د داعش پر وړاندې په پوزي اقدام وکړي او یا د طالبانو ملاتړ کوي ځکه چې د هغوی په باور طالبان د یاد ډلې پر وړاندې بدلی جنگي کې د سمانه ده طالبان یوازې د داعش پر وړاندې په قچاخي لارو مخدره موادو خو جګړه کوي موږ پر داعش د طالبانو هیڅ ډول اغیز نه وینو هغه ځواک چې داعش ډلې تر فشار لاندې نیولې د کمانډو قطعه او د افغانستان او امریکا په وسیله او زموږ ګډ عملیات چې د دغه ډلې پر وړاندې کوو تاسو مخکې د داعش پر وړاندې د هوایي حملو د شمیر په اړه وکتل ارقام یې راسره نشته او خو ولې شم چې موږ او افغان ځواکونه هر ورځ د دوی پر وړاندې عملیات لرو او دا فشار به تر حقه دوام وکړي تر کومې چې دوی د جګړې په ډګر کې وي. تاسو ویل چې روسیه په دې ټینګار کوي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر طالبان ښه انتخاب دی. آیا له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستې په تړاو کوم سند لري؟
لینکس ود د طالبان اند دیر ډایرکټ سپورټ ټو د طالبان ان افغانستان.
وی هاف سرټنلی سین رشا سپیک اوپنلی.
روسیا په کارو ډول له وسلو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی مسکو ته هم بللې ول چې د افغانستان د سولې په اړه سره خبرې وکړي. زما په اند چې یو ډلې ته دا شان مشروعیت ورکول کیږي چې د یو مشروع حکومت پر وړاندې وجنګېږي دا سمانه ده. که چېرې روسیه په افغانستان کې د سولې غوښتونې کېده له چا چې باید ملاتړ وکړي هلته افغان حکومت ده ځکه دوی دي چې د داعش او طالبانو پر وړاندې
جنګېږي.
د روسیې ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅې بریالۍ نه دي ګڼلي. نوموړی دا په منځنۍ اسیا کې د امریکا لخوا د دغه هیواد د ګټو په خاطر یوه لوبه ګڼي او د پوځي اقداماتو ګواښ کوي. ستاسې په اند روسیه به دا موقع پیدا کړي؟
We certainly don't believe that the conditions on the ground
زما پان په افغانستان کې امنیتي وضعیت داسې نه دی چې نورو ګواښي او هغوی د حکومت پر ځای د نورو ډلو سره اړیکو ته اړ سي. موږ له ټولو هغو هیوادونو چې غواړي د افغانستان له مشروع حکومت سره مرسته وکړي ملاتړ کوو. باید وویل سي چې د داعش پر وړاندې جګړه باید یوازې په افغانستان کې نه وي، دا مبارزه باید د سیمې په کچه وي ځکه داعش سیمه هم ګواښي او موږ په لویدیځ اروپا او امریکا کې هم د داعش د خوځښتونو شاهدان یو. په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړه په نړۍ کې د دغې پدیدې پر وړاندې جګړه ده او له همدې موږ دغه هیواد د حکومت ملاتړ کوو.
That we support the legitimate government of Afghanistan as they face this very serious challenge.
If you come to the Russian support to the Taliban.
کچیر ثابت شي چې روسیه په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د مالی او پوځي اړخې تجهیزوي، اغیز به د افغانستان او لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې سوي.
The provision of
the afghan hukumat ne bedale ta de hewad la khwad waslo warkla la nariwal qawlan na sarqalwana da
national law and will be dealt with accordingly.
No, one thing about the ISIS support
sasi panazar pa afghanistan ki da daish dalim la tadkun ki souk di zini pakistan ta ishara kawi aya tasi da manai
they have supporting roots in pakistan into the afghanistan. So do you confirm this?
I can't really confirm where the support for ISIS is coming from. We do know that the ISIS case is fighting.
شو چې په افغانستان کې داعش په سوریا او عراق کې ځپل شوي داعش ډلې سره
اړیکې لري.
ځینې راپورونه دا وایي چې داعش په عراق او سوریا کې تر ماتې وروسته غواړي افغانستان ته راشي. آیا دا تاییدوي؟
We've not seen large scale movements from Iraq to the Paraq or Qatar or Shahidan now. The village che
muk dala nigdi azaw. Yoshmir afghan shta che po Iraq aw Suriya ki jangigi. Hay yoshmir khpolo kuruno ta rastanasi. Uzumuk verada da che dui de hukumat parwan de khpal mukhalifatuna la zan sara ara nawdi. Tunadi ki khada ish nashta. Aw mugi parwan de nawdi po har gol ki khpal jagri ta da ma war kaw.
We will continue to take the fight to ISIS anywhere in the world.
If you look into the campaign of the last 1.5
کله ورسوالو طالبانو پر وړاندې د مبارزې کمپاین ته وکړل شي په 13 کلونو کې بریالي نه وو. دوی بیا ځلې په پاکستان کې وروزل شول او پیاوړي شول او لا هم د افغان ائتلاف ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. آیا ویل شي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې کمپاین به څومره وخت ونیسي چې په بشپړ ډول لمنځولاړ شي؟
How long will it take just to completely defeat this group?
It's very difficult to put a timetable. I know
the dilemma para wakta kalsmande labada marqada di jagre ulandwena nishkida komungla afghan hukumat na pomlata sarajman yuche la tragaro sara mubareza ukru aw hubi khabaro ta alukru khabare da tragari da khatmawla yawazani la rada zaka sarganda paujilar na lari muktal da awridi taliban ba jang tana wai wasni kisti aw sura ukri.
That is a very low bar.
But ISIS is not negotiable. As Afghan said that
bali خولدای سره خبري ممکن نه دي ځکه هغه یو بهراني پدیده ده.
ISIS in Afghanistan. I thought you were asking me about the Taliban and that's what I was speaking.
فکر مې وکړ چې لمه څه خدای Taliban په اړه خبرې وکړه. د شبیل دښمن ده د شپږ خپل وخت نړۍ په کچه پر اخلي. څوک چې د داعش له خدای سره جوړ نه وي او وژني نو هم دا دلیل ده چې د نړۍ د خلکو لپاره یو ګواښ او ټولې باید پر وړاندې مبارزه وکړو. دا کار د افغانستان له مشروع حکومت سره سره
کړی.
So nowadays we receive reports from western Afghanistan, so local
په دې وروستیو کې د افغانستان له لویدیز فراه هلمند نیمروز او حتی له هرات نه راپورونه ترلاسه شوي چې سیمه ییزو چارواکو ویلي داسې اسناد په لاس کې لري چې طالبان په مستقیمه توګه د ایران له خوا ملاتړ او تجهیزیږي. په دې برخه کې ستاسو موندنې څه ښیي؟ موږ د افغانستان او ایران ترمنځ زیات تضادونه وینو. دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په لویدیز کې اوږده سرحدي پوله لري. د اوبو او ځینې نور موارد شته چې نورو سره د اړیکو په پرتله توپیر لري. په دې اړه کوم مشخص موارد په لاس کې نه لرو، خو دومره پوهیږو چې ایران د افغانستان له مسایلو سره علاقه لري. یو ځل بیا زموږ نظر دا دی چې که چیرې ایران غواړي مرسته وکړي، باید د افغانستان له مشروع حکومت ملاتړ وکړي چې سوله ټینګه سي او اقتصاد وغوړېږي. کچیر ایران او روسیا خپل مرستې باندې نکړي نو په افغانستان کې د بهرنۍ او هوادونو پښتون کې به دغه هواد راتلون کې سره ډول وی.
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are focused on
Mughal Afghan hukumat sara da ajmano pala wele suche Mughal Afghanistan hukumat ta rozani o mashri pa patra ki tar hara da dusra yu che sula o subat tamin si Mughal ta da Afghan polis wa urdu da mrast la para yu tu watwani gi la khal hewad aw asas khan ta khamata la ukri aw hewad ye par mastra gukri Mughal Afghan ne ti dua kuno da pyawartya shahidan yu pi da tul hawai amaliyat o shi kabi li da ghur da taywara wa swali لا طالبانو بیرته ونیول. خودوی د کمزوري مدیریت په دلیل او د ډیرو تلفاتو په ګالولو سره یو ځل بیا د دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړ.
There's a couple of things.
د تلفاتو شمیر دوړو افغان حکومت او هم د غوث ماتل مملکت لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. زموږ د ماموریت تمرکز به د جګړې په ډګرونو کې د حقوقي په پیاوړتیا ووي. زموږ په باور دا شرایط د تلفاتو په شمیر کې کموالی رامنځته کړي. د مدیریت په برخه کې ولسمشر غنی ښه اقدام کړی او په دفاع وزارت کې یو پیاوړی مدیریت رامنځته کړی. موږ د دفاع نوی وزیر لرو، څلور پنځه چارواکي بدل شوي او یو مثبت بدلون رامنځته شوی چې د پرمختګ سرګندونه کوي.
Is a sign of progress and success.
Have you felt the
aya da jagri padagar ki tasi adadagu tasirat o shahidan hui?
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
دمو په شمالي ولایت کندوز کې دی. ځکه د تیرو دوه کلونو په پرتله روان کال په کندوز کې وضعیت ښه دی. په هلمند کې د جګړې په ډګرونو کې سږ کال وضعیت ښه دی. بلې، موږ د جګړې په ډګرونو کې بریالیتوبونه لیدلي دي. د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو بریالیتوبونه چې هغوی ته روزي وړتیاوې لري، د جګړې په ډګرونو کې بریالي دي. ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دوو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې د کانکور په امتحان کې لا نورو ډېرې نمرې اخیستي. دغه ځوانان رضا رفحت او بهشته مومن دي چې په دې خپرونه کې د خپلو زحمتونو او بریاو کیسې راته کوي.
ما یک از نمونه‌هایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره ما باشه.
بچه تو در سطح افغانستان نمره اول شده. همه همو اقاربا همه از خوشی عشق میره.
زینو شاگردانی دی چی یواز پا امتحان که لولی او میخانیک کوی در سونه زه دقا سنوام او مفهومی اخلم اغا پا ذهن که پاتی زکا پا کنکور که دیرخ نتیجه اخیستم.
څو ورځې وړاندې د تیر کال د کانکور نتایج اعلان شول. په دې کانکور کې دوه داسې ځوانان مخکښ شوي چې ډېر شاهانه ژوند نه لري، خو په زحمتونو یې وکولای شو خپل نوم او د کورنۍ سترګې جګې کړي. د کابل ښاروالۍ د یوه صفاکار زوی رضا رفحت په 1,09,906 زده کوونکو کې تر ټولو ډېرې یعنې 344 نمرې اخیستي چې د تیر کال د کانکور اول نمره اعلان شوی. د یو بل مامور لور بهشته مومن بیا په نجونو کې مخکښه شوې او د 340 نمرو په اخیستلو سره د نجونو اول نمره اعلان شوې. دا کانکور اول نمره رضا رفحت د هغو شیبو کې سره تکوي چې د یې له خپلې اول نمرګۍ خبر شو.
ما خو انټرنیټ نه داشتم، موبایل هم نه داشتم.
ما موبایل او انټرنیټ نه درلود. زه لاړم یو دکان ته چې انټرنیټ یې درلود او په تمه شوم چې نتیجې اعلان شي. اعلان یې ځنډ وکړ. زه هم لاړم په دکان کې ویده شوم. یو څو دقیقې ویده وم چې یو ټولګیوال مې زنګ وکړ او راته وویل چې رضا تا اول نمره شوې. ما فکر وکړ چې شوخی کوي، ځکه هغه وخت نتیجې اعلان شوې نه وې. زه بیرته ویده شوم. ماسپښین له یوې بجې وروسته انټرنیټ کلب ته لاړم. له ځان سره مې وویل چې اوس به نتایج اعلان شوي وي. خپل آی ډي نمبر مې چې ورکړ، زما نوم یې راپیدا کړ. د انټرنیټ کلب مسؤول راته وویل چې ته په ما ریشخندي کوې، دا آی ډي دې له کومه کړې چې ماته دې راوړې او لټوې یې؟ ورته مې وویل چې په خدای دا زما خپل آی ډي ده. همالته زه پوه شوم چې اول نمره شوی یم.
رضا وایي ډېر ځوانان د اقتصادي ستونزو بهانه کوي او زده کړو ته شا کوي، خو د هغه په باور هیڅ ډول اقتصادي ستونزې نشي کولی یو زده کوونکی له زده کړو راوګرځوي.
در وخت کې ما درس مکتب خوده میخوندم.
کله مې چې په مکتب کې درس وایه اقتصاد مې ډېر ضعیف و. د دې تر څنګ چې درس مې وایه غالۍ مې هم اوبدلې، چې له دې لارې مې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوله. هغه پیسې چې ما د قالینو له ګنډولو ترلاسه کوله هغه مې د کورس او ښوونځي په درسونو مصرفولې. ځینې خلک شته چې وایي اقتصادي ستونزې لري یا نورې بهانې کوي او درس نه وایي. هغه کسان چې دا ډول بهانې کوي هغو ته زه وایم چې هیڅکله هم اقتصادي ستونزې نشي کولی یو زده کوونکی له درس څخه راوګرځوي، ځکه زه یو مثال یم چې په ضعیف اقتصاد سره مې وکولی شوه عمومي اول نمره شم.
چون ما یک از نمونه‌هایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره شم.
رضا وایي د هر ورځ 2 ساعته درس وایي او همدغه ډېر درس ویلې د کامیابۍ نتیجه ده. هغه وایي که نور زده کوونکي هم غواړي په کانکور کې ښې نمرې واخلي ډېره هڅه دې وکړي.
د 24 ساعت 12 ساعت درس میخوندم.
په 4 ساعتونو کې مې 2 ساعته درس وایه. 6 ساعته مې کار کاوه او 4 ساعته ویده کېدلم. 2 ساعته هم کورس او ښوونځي ته په لاره کې تېرېدل. زما پیغام ځوانانو او په ځانګړي توګه هغو کسانو ته چې په راتلونکي کال کې د کانکور امتحان ورکوي دا ده چې شپه ورځ دې هڅه وکړي، ځکه د بریالیتوب یوازینۍ لاره هڅه او خواري ده.
د رضا پلار عوض په کابل ښاروالۍ کې د صفاکار په توګه دنده ترسره کوي. هغه وایي کله چې خبر شو زوی د افغانستان په سطحه په کانکور کې اول نمره شوی، د خوشحالۍ اوښکې له سترګو وڅڅېدې.
تا صنفی 7 و 8 کو بهر حال که مقدر
مطمئن یزی نبودی کی
تر و ماواتم ټولګي پورې دومره مطمئن نوم چې دهات ته ورسیږي اقتصاد ته مې چې قتل هم ډډ نوم خو لسم ټولګي ورسته رضا له درسونو سره علاقه ډیره کړه او ما ته هم هله پیدا شو او مطمئن شوم چې ان شاء الله د هلک درس وایي 12 بجې وي په سره شمالي کې مې کار کاوه چې محمد رضا راته زنګ وکړ چې پلار زه کامیاب شوم دا سیره ته ونویل چې زه د افغانستان په کچه اول نمره شوایم ما شکر وستو د ته مې هم وویل چې شکر وباسه چې کامیاب شوې هم دومره خبرې مو وشوې کورته چراغلم راته وویل مبارک شه چې زوی د افغانستان په سطح اول نمره شوه ده یوازې زنه حمل ته ټول خپلوان مو چې وو له خوشاله یو خو کې توې کړې
همامو اقاربو هم از خوشی اش
د بهشتي مومن پلار عبدالحمید هم د خپل لور په بریا خوشاله ده هغه وایي د لور له بریا ورسته ډیرو خلکو مبارکي ورکړي او دا ځان ته لوی افتخار ګڼي
ولې زه چې خبرم ډیر خوښم دا افتخار ترلاسه کړم یوازې زنه بلکې ټول دوستان خوشاله وو افغانان چې په خارج کې دي زنه پیژندلم و خو ډیر لاسو کوي هر ورځ تلیفون کوي او مبارک وي نو افتخار دی
عبدالحمید وای لوري په اسانه په کانکور کې نه دا ولوم را شوی بلکې هغه ډیر خواري او زحمتونه غاللې چې وستنجونو د کانکور می را شوی
مشتجن لولي ټولګي نه تر دولسم ټولګي نه دا ولوم لري مې وو درس هم ډیر وایل شپه ورځ مې راته بس وختونه ما هغه منډیکل هم دومره درس ما وای خو دا قبول نکړه حتی دوستانو کور ته هم در نزی خپل درسونه مخکې وړي
په افغانستان کې داسې پلارونه هم شته چې خپلې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېږدي خو د کانکور د مخکښ نجلۍ پلار عبدالحمید بیا هغو ته دا پیغام لري چې خپلې لوڼې دې مکتب ته ولیږي او خپل فرض دې ادا کړي
خدای تعالی ویل چې د علم زده کړې په نارینه او ښځینه باندې فرض دي له دې له مخه ما هېڅ ممانعت نه کوم او ټول خلکو ته دا پیغام درکړم چې خپل لورونه مکتب ته ولیږي او خپل فرض ادا کړي
د انجونو د کانکور ولمره بهشته مومن چې مالجوی ته په هنځي ته کمې بشوي وای دی هر ورځ له ساعت درس وای زکه په کانکور کې خې نمرې واخیستې لا نو موړې سره مرکه کړي او په پیل کې مترې پختلې چې د خوانځي کوم مزامینې ډیر لوستل
ساینسی مزامینو سره او ریاضیاتو سره ډیر علاقه لرم ځکه چې ډیر اسانه زده کیږي
خو ډیر خلک فکر کوي چې ساینسی مزامین سخت دي ځکه ډیر نشي زده کولای
نه خو یو ځل چې په باندې پوښي نو کولای شي اما اجتماعي مزامین ډیر متفاوت موضوعات لري
تاسو درس ډول وایي یعنی کله چې په ټولګي کې وای مخکې له هغه مو درس زده کاوه کله چې صنف ته راتلی هغه مو تشریک وکنه کله به چې استاد درس وای تاسو به ورسته به تعقیبو
خو یو ځل مخکې له استاد مې وویل او چې استاد تشریک بیا نو باز هم زه درس تکراروم له خپل ځان سره
که نور ځوانان غواړي چې کانکور کې کامیاب شي هغه ته بستا مشوره څوي
باید هغه ډیر سعی او کوشش وکړي ځکه چې سعی او کوشش کول شي چې انسان هر مقام ته ورسوي
مالجوی تب ته کامیاب شوی استي خپل مو دغه پوانځي خو خو ک نه کورنۍ مو درته وایي چې دغه پوانځي خوخ کې دا ولولې
خو زه لمره انجینری پنځای ته علاقه درلودم اولې زما کورنۍ تب مالجوی پنځای خخاو او زه هم په اخرونو کې یو څو ورځې مخکې له امتحان زه تب ته علاقه من شم او تب مې انتخاب کړو
څه فکر کوئ چې آیا تب با پاغه سي برنول ولې ځکه ډېر کله هغه زده کوونکي چې په کانکور کې ډېر لوړ نمرې اخیستې دي خو کله چې په هنځي ته تللې درسونه ویلې دي حالت ډېر کله ښه نتیجې نه ده اخیستې او حتی ډراپ شوې دي
خو زه خپل سعی او تلاش په اخرین درجه کوم خو دا چې د خدای جل جلاله خواستي او ارزوي هغه کیږي زه خپل کوشش کوم
د درس د ډول پاړه کرته وای چې ټول درسونه دی په میخانیک ډول زده کول یا دی کول دی
زه هر درس لشل مرتبه څخه هم ډیر لوستل یم ځینې شاګردان دي چې یوازې په امتحان کې لولي او میخانیک کوي درسونه زه دغه سنوم او لمخې ډیر لولم مفهوم اخلم هغه په ذهن کې پاتې ځکه په کنکور کې ډیر ښه نتیجه اخیستم
هغه جنونو ته چې تعلیم تر لاسرسي نه لري خوځړی دا غواړي چې درس وایي هغه ته د پیغام څه دی چې څه ډول کولای شي دوی هم لیکل او لوستل وکړای شي
هغه ته ډېر لارې برابر دي په رسنو کې په تلویزیونونو کې درسي برنامه دي هغه کولای شي دغه لار سره درس ولولي او کتابونه واخلي او خپل ورور او پلار سره ولولي او کوشش وکړي چې زده کړي
تاسو له امتحان وروسته ډیر زیات تشویق سوې چا تشویق کړی او دې تشویق تاسو ته څه فکر او څه روحیه درکړه
بعد له کانکور او دا چې زه لومړی شوی یم زموږ د رئیس جمهور محترم جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی رئیس اجرائیه ډاکټر صاحب عبدالله او د خارجه وزیر او نور د وزارت تحصیلات عالی نه وزیر صاحب او نور په فیسبوک کې هم زموږ نور وطندارونه چې په خارج کې وو او نور په ولایتونو کې وو هغه هم ډیر تشویق وکړ نقدي جوایز هم راکړل او ماته ډیر ښه روحیه راکړ او زه په دې پوه شوم چې اوس هغه خلک چې تعلیم کوي هغه ډیر تشویق نہ ہوئی چی جنگ کوي او دہشت کوي وایرانی ورانی کوي
خو گوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دوم روا تر بلې خبرونه مو په پاک لاس پرم